دا مشال ریډیو دی نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ د میاشتې 13 نیټه ده. په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. زه شاهین بنریم او تاسو ته په دغه اوساته خبري خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې اورنل راپورونه او تفسیري لرو. زمونږ ونیزه خبرونه پام کوه به هم اورې. خو لومبی د ملیحا میرزاده نه د دې وخت خبرونه
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د پاکستان په خوانی پوځي واکمن پرویز مشرف باندې تر سفری بندیز لري کې د ورستن نن هغه له هوا د بهر علاج لپاره تللی. پولیس وایي په کراچۍ کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې او کمانډر وژلې دي. او امریکا په افغانستان کې پر هسپتال بریک کې ککړو امریکایي سرتیرو ته سزاګانې ورکړي. تفصیل دا پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویان ویلی دی چې په نوموړي د سفری بندیز سره کې دوه وروسته هغه نن سار وختي د علاج لپاره دوبۍ ته تللی دی. په پرویز مشرف د غداري او د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د وژنې ترڅنګ د نورو مقدمو سماعت په عدالتونو کې روان دی. د پخوانی پوځي واکمن وکیلانو ویل چې نوموړي ته د عمل د علاج ضرورت و چې په پاکستان کې دا سہولت موجود نه دی. مشرف په داسې حال کې دوبۍ ته سفر کوي چې سپریم کورټ په نوموړي د دریو کالو سفری بندیز لري کړي او حکومت ورته له هوا د بهر دتلو اجازه ورکړي. د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرونو ویل چې د پرویز مشرف وکیلانو د سپریم کورټ فیصله پر وړاندې کې باقاعده درخواست جمع کړو او حکومت ورته له هوا د بهر د علاج لپاره اجازه ورکړي. نوموړي ویل د مشرف وکیلانو د ضمانت ورکړي چې نوموړي به په شپږو هفتو کې پاکستان ته ستون شي او پر روانو مقدمو کې به عدالت ته حاضر شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ په سولې خبرې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. محمد امین کریم چې په دغه خبرو اترو کې د حزب اسلامي ډلې د وفد مشري کوي پرون مشال ریډیو ته ویل له افغان چارواکو سره یې مخکې د توافق یو مسوده برابر کړي چې باید پر بیلابیلو مادو یې اوس غور او بحث وشي.
یو نیم کال مخکې د افغانستان د حکومت سره ځینې خبری درلود او په یو زمینی تفاهم هم رسیدلی وو. خو کله چې شورای عالی صلح رسمی دعوت ورکړه نن دغه پروسه رسمی په لاس رسیدلی. امیدوارو چې په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په یو اړینه نتیجه به ورسی انشاءالله.
دا لومړی ځل دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډله د سولې مخامخ رسمي خبرو ته حاضرېږي. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په وسوال بریټ کې اپوزي وژل شوی او یو بل جوبل دی. امنیتي چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویل چې وسوالو د شوال ازوی سید کې سیمه کې په اپوزي کیمپ بریټ کړی دی چې په کې یو اپوزي کمانډو وژل شوی او یو کپتان جوبل دی. مجلس عسکري وسوالې ډلې د بریټ ذمہواری منلې ده. دا کراچی پولیس چارواکی وایي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې او مهم کمانډر یې وژلې دي. دا کراچی پولیس مشر مشتاق مهر پرون خبريالانو ته ویل چې د یوې کاروایي پر مهال د اسلامي دولت وسلوال ډلې او مهم کمانډر وژلې دي. دوی ویل چې وژل شوی کمانډر د پولیسو او رینجرز یو سلوي خیال کارو او د بوري مسلک ته دیار لسو کسانو په وژنه کې ککړ وو. مشتاق مهر زیاته کړه دغه کمانډر په دې وروستو کې اسلامي دولت وسلوال ډله کې شامل شوی وو. تر اوسه دغه ډلې د پولیسو داوی په اړه سن دی ویلې. دا پاکستانی پلټون کو یو ډله دروانه مارچ میاشت په روستو کې هند تزي چې پر یوې هندي پوځي اډې د بریټ په باب په پلټونو کې مرسته وکړي. په غبریټ کې اوه سرتیری وژل شوی. د هند بارنو چار وزیر سوشما سوراج ویلی دی پاکستانی پلاوی به دروانه میاشت په 28 منیټه ورسیږي چې په جنوري میاشت کې د پنجاب په شمال کې پر یوې هوائي اډې د بریټ پلټونو کې مرسته وکړي. هند په غبریټ کې او پاکستان میاشت اسلامي ډله جیش محمد زمواره بللې وا چې لقبلې د دغه دوو گاوندو هوادونو ترمنځ سولې خبرې اوزندېدلې. سوراج دا سرګندونه په نیپال کې د سیمایز کانفرنس ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم بارونو اړیکو لسر سلاکار سرتاج عزیز سره تر لیدو وروسته کولې. عزیز ویلي خبرې په خپله چاپېریال کې ترسره شوې دي. چارواکو ویلي دي چې د امریکا پوځ د هغو لسو پوځیانو پر ضد انضباطي کاروایی کړې چې په افغانستان کې د بې پولي ډاکټرانو یو هسپتال یې په تیروتنه په نښه کړی وو. د تیر کال په غبریت کې 240 کسان وژل شوي وو. په دغو سزاګانو کې چې د جیل او جرمي تورونه پکې نه دي شامل تر اوسه نه دي اعلان شوي. خو د دفاع چارو وزارت چارواکو پرون اسوسییټډ پریس او اے ایف پی خبري اژانسونو ته د خبرې تصدیق وکړ. د انضباطي کاروایی د هغو پوځي پلټونو وروسته شوي چې د تیر کال د اکتوبر په 3 په کندوز ولایت کې هسپتال نخ شو چې پکې ناروغان او ډاکټران وژل شوي وو. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نوره. امریکایي پوځي مشران د افغانستان په اړه په یو لړ سپارښتنو غور کوي چې ولسمشر باراک اوباما ته وړاندې کړي. دا خبره د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفرد د زیارت په ورځ د امریکا د سینیټ د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې ده. ډنفرد په افغانستان کې حالات ستونزمن وبلل او د غلطۍ د امریکا د اوسني پوځي کمانډان جان نیکلسن او پخوانی کمانډان جان کیمبل هغه ارزونې سمې وبللې چې وايي طالبان لا هم یو ګواښ دي. ډنفرد زیاته کړه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخوانی او اوسني کمانډان سره سلام ورکړې او دا غوي سپارښتنی اخستی. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي چې روس کولی شي په 7 ساعتونو کې د نن په شام کې خپل پوځي حضور زیات کړي. پوتین دا څرګندونه پرون په کرملین کې کړي چې درې ورځې وړاندې له شام نه په ارسي توګه سرتیری وستلې. دوی ویل چې ماسکو به په هغه هیواد کې په دومره شمیر کې ځواکونه پر ځای وساتي چې د اسلامي دولت او نورو سختدریزو ډلو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي ویل دوی ډاډمن دي چې په نږدې راتلونکي کې نوې او جدي کامیابي ترلاسه کړي. او د جرمنی د اقتصاد وزیر سیګمار ګیبریل په اروپای ټولنې غږ کړی چې راتلونکي اوړي کې داسې حالات جوړ کړي چې د یوکرین شخړې په سر پر روس لګیدلي بندیزونه لري کړل شي. ګیبریل چې سوشل ډیموکراتس ګوند یې د جرمنی چانسلر انګیلا مرکل د حکومت اتحادی دی ویل دای باید اوس هدف وګرځي. د مارچ په 12 په برلین کې د جرمنی او روس سره غونډه یا فورم پر مهال نوموړي ویل چې په ممکنه توګه روسي فیډریشن سره داسې قسمه تړون یې باید هدف وي. دا اوتر دی محل د مشال ریډیو خبرونه. اوس دا کرن سو بې او د موسم حل له سراج زهري اورو.
نن د جمعې پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوې د کرنسی نرخونه. یو امریکای ډالر په 1.5 روپے شپېته پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپے نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.8 روپے او یا پیسې او په 1.9 روپے لس پیسې. یو یورو په 1.5 روپے نوي پیسې او په 1.14 روپے سلويخ پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23 روپے اتیا پیسې او په 29 روپے لس پیسې. د سعودي عرب ریال 23 روپے شل پیسې او 25 روپے 50 پیسی. او یو افغانی په یو روپی یو 50 پیسی او په یو روپی 350 پیسی. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په بنو او پیخور کې باران وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیخور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 14، بنو کې 12 او درویش، او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورید زمنګا خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د حکومت لخوا اجازه ترلاسه کول ورستو دوبه تر رسیدل دي. پرویز مشرف وای نه جوړ دی خو یو کارپو بیا وای
د پاکستان نه څنګه لاړو دوبه ته نو الټا مونګورو چې هغه بالکل ٹھیک روح جوڑ دے اور اغل سیاسی سرگرمی کے لگیا رہے کی گئی اور اغل لگیا رہے رفت پارٹائی کے جاسونا راغواری
دا گلبدین حکمتیار په مشره حزب اسلامی ګوند راتلونکو سورزو کې د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. په کابل کې د حزب اسلامی یو مشر وای
جوړ په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات دمه ولري او په اړینه نتیجه به ورکړي ان شاء الله.
پختونخوا ولسی تحریک په سیاسي مشرانو غږ کړی دی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په پروژه کې د خپل حق غواړي.
د سمره ال پارټیز کانفرنسونه وشو، سمره اعلان نو شو، یو شی خو راته وخی چې د کریډو په حواله سره خیبر پختونخوا، فاټا یا بلوچستان ته ملو شي.
زموږ ونیز خبرونه پام کوه به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. نوزم ګړومبه موجوده د پاکستان په خوانه پوزي واکمن پرویز مشرف له هوا د بهر د سفري اجازه تر لاسه کول ورستو متحده عرب اماراتو دوبه خار تر رسیدل دي. د تیر چرشنبه په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د نوموړي نوم لاغه فهرست لری کو چې له هوا د بهر ور باندې د سفر بندیزو، خو بیا هم عدالت دا اختیار وفاقي حکومت ته ورکړي چې د نوموړي د تګ یا په هیواد کې د پاتې کېدو په اړه فیصله وکړي. تفصیل اسلام آباد رابعه اکرم خان.
پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د حکومت لخوا د علاج لپاره اجازه تر لاسه کولو نه پس نن د کراچۍ د لارې دوبۍ ته رسیدلې ده. د پاکستان سپریم کورټ د چهارشنبه په ورځ د وفاقي حکومت د اپیل درخواست رد کړی وو او د ای سی ایل نه نوم خارجېدو د سند صوبې د های کورټ فیصله یې برقراره ساتلې وه. د سند صوبې های کورټ کال 2014 په جون میاشت کې د پخوانی پوځي ولسمشر نوم د ای سی ایل نه د ویسو حکم ورکړی وو، خو وفاقي حکومت د سند صوبې د فیصلې خلاف سپریم کورټ کې اپیل کړی وو. دوبۍ ته روانېدو نه مخکې پاکستاني مطبوعاتو سره د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف وینا وه چې یو څو هفتو یا میاشتو کې به ملک ته واپس راځي. پرویز مشرف په وینا چې ملک ته د راتلو نه پس به یو فعال سیاسي کردار لوبوي او خپلې مقدمې به هم ګوري. د پرویز مشرف دوبۍ ته د تګ په لړ کې د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علي خان تېره ورځ اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویلي وو چې د پخواني پوځي ولسمشر وکیلانو حکومت ته دا باور ورکړی دی چې پخواني پوځي ولسمشر به د علاج لپاره یو څو میاشتو لسی او د راتلو نه پس به خپلو مقدمو لپاره عدالت ته وړاندې کیږي.
که یو فیصله کیږي نو د هغې محرکات وي، که انتظامی وي او که سیاسي، خو دې سره هغه محرکات بیا سیاسي بیانونو او تورونو سره وړاندې کیږي. زه صرف دا ویل غواړم چې جنرل پرویز مشرف د ای سی ایل نه د ویستلو کومه فیصله وشوه نو هغه د سپریم کورټ فیصله وه.
واضح دی پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا په حکومت تنقید شوی دی او ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ورځ په ورځ کمزوریږي او اختیار یې د لاسه روان دی. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری په یو بیان کې ویلي دي چې د پخواني پوځي ولسمشر تک سره مهمې مقدمې د تن ښکاره دی شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیاسي چارو کارپوه ایمن خټک وویل د شروع نه دا سلسله را روانه وه چې یو سیاسي حکومت دا توان نشي لرلی چې یو پخواني پوځي مشر ته سزا ورکړي.
د پاکستان نه څنګه لاړو دوبۍ ته نو هلته موږ ګورو چې هغه بالکل ٹک روغ جوڑ دے اور اگل تا سیاسی سرگرمی کے لگیا رہے کی گئی اور اگل لگیا رہے رخ پڑے پارٹائی کے جاسونا را غواری نو دا جخکاری دا دے دا پارے یو لار جوڑو لو چے دا ثابت کی چے گنے اگر دیر زیاد مریضہ دے اور دیر زیاد تکلیف کے دے اور اگر دا پارا پکار رہا چے اجازت ورکلے چے اگر دنگو اپنا بار دا لائی یا پارا لار شی نو دا یو بانوا اور ضروری خبر ہے چے دا دی شاعتا با سنا سا مفاہمت وی سنا سا فشار بوی پا حکومت بانے چے اگر پرانا کی حکومت دا فیصلہ ہو کر چے اگر تا ملک نبات
یا د دوی داخله وزارت د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف نوم په ای سی ایل کې کال 2014 کې اچولی وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوس رازو د افغانستان چارو ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د هیئت او افغان چارواکو ترمنځ به رسمي خبرې ترې پر راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. په دې خبرو اترو کې چې پرون رسمن پیل شوې د اسلامي حزب د هیئت مشر د مشال ریډیو افغان څنګه ته په سرګندونو کې هیلمندي خود لري دا چې مقابل لوري صادقانه ګامونه واخلي د سولې د خبرې ترې یوې ښې نتیجې ته رسیدي شي. په دغه اړه تفصیل د اجمل آن په راپور کې ورو.
محمد امین کریم چې دا محل په کابل کې د اسلامي حزب د هیئت مشر کوي ازادي راډیو ته پرون وویل چې له افغان چارواکو سره به د دوی رسمي خبرې اترې پر راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي او هیله یې خوده چې دواړه خواوې به یوې ښې نتیجې ته ورسیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د سولې عالي شورا په دې وروستیو کې د اسلامي حزب په شمول له مخالفو وسلوالو ډلو یو اربیا غوښتي و چې د سولې د خبرو اترو له بهیر سره دی یو ځای شي. ښاغلي کریم ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره له اوږدې مودې راهیسې غیر رسمي تماسونه موجود وو.
د یو نیم کال مخکې د افغانستان د حکومت سره ځینې خبرې درلود او په یو زمینی تفاهم هم رسیدلی وو، خو د چکره چې شورای عالی صلح موږ ته رسمي دعوت ورکړه نن د هغه پروسې رسمي په لاس رسیدلی موږ جوړو په راتلونکي ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په ارینا نتیجه به ان شاء الله.
محمد امین کریم که څه هم د پنځشنبه د ورځې خبرې اترې ابتدایي او تعارفي خبرې وبللې، خو ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د توافق یو مسوده لمخ کې چمتو شوی او په دې خبرو اترو کې به د همدې مسودې په جزئیاتو غور او بحث وشي.
ډېر پر مخته مسوده جوړ کړه وای سره، خو اوس باید چې په هر بند او ماده کې بحث وشي، تفاهم وشي، حالات او ضروریات وسنجیږي. دا ډېر وخت غواړي. صلح هم ډېر مشکل دی ځکه چې داخل او بهر کې د صلح ډېر دښمنان دي، هم په حکومت هم د حکومت نه بهر او هم د افغانستان نه بهر دا صلح ډېر دښمنان لري ځکه چې د جنګ نه ډېر خلک ناجایزه استفاده کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استاذ امین کریم دا هم ویل چې دا مسوده د دوی د یو شمیر غوښتنو لکه د افغانستان په ملي حاکمیت، خپلواکۍ، اسلامي نظام او ټولنیز عدالت متمرکز ده. انجینر محمد کریم امین ویل د افغانستان د ملي امنیت د شورا اسلامي حساب او د سولې د عالی شورا یو غټ هیئت په پردی مسویدي چې د پوینا مخکله مخکې چمتو شوی کار وکړي او هیله لري چې یوې نتیجې ته به ورسیږي. د چې اسلامي حساب وسلوال فعالیتونه لري د خبرو اترو لپاره سره د دوی وسلوال فعالیتونه درېدلې کڅنګ خغلی کریم ویل چې دوی مخکې هم پر افغان پولیسو او اردو بریدونه نه کول او وس هم لا افغانانو سره جګړه نه کوي. د اسلامي حزب د خپل په داسال کې قبل ته د سولې د رسمي خبرو اترو لپاره تللی شي. د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو یوې لوی ډلې چې طالبان دي لا هم له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو پایل ته غاړن نه دیخي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په افغانستان کې لمخکه خو جهادي ګوندونو څخه دی چې په تیرو څول سيزو کې په پرله پسې توګه د افغانستان د کړکیچ یو مهم لوری پاتې شوه.
تبصری، شنن، خبرونه، ریپورتونه،
اکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
اوردونکو ورزو شمالي وزیرستان ته چرته چې په شوال تحصیل کې د پاکستانی فوج او طالب وسلوالو ترمنځ په جګړه کې د فوج د ځنګړي ځواک یو کمانډو وجل شوی او یو بل پوځي افسر جوبل شوی دی. د سیمې چارواکو د پیښې پخلی کړي او ویلي دي چې یا د مرجوب له 13 ورځې د وسلوالو د برید په نتیجه کې رامنځته شوی، بلخو وسلوالو ادعا کړې ده چې تر لسو زیات فوجیان وجلې دي. نور حال سیمې عمر دراز وزیر راکړي.
بناو شمالي وزیرستان کې استخباراتي ادارو چارواکو پخلی وکړو او ویل چې دغه پیښه 13 ورځې ماس پیښې نوروسته شوال زوی سیدګی سیمه کې شوی. دوی وویل ژوبل شوی سرتیری د فوز کیپټن دی او دواړه وژل شوی او ژوبل شوی سرتیری یې سویلي وزیرستان وانه تاوړلی چې د فوز 9 ډیو سره تعلق لري. بل طرف ته مجلس عسکري وسله والې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی مشال ته د نامعلوم ځای څخه ټلیفون وکړو او دا وایي وکړه چې شوال کې د سرتیرو په کیمبریج کې د لسو نه زیات سرتیری وژلی او د برید په نتیجه کې د دوی په خیمو اور ولګیدو. خو دولتي چارواکي د وسلوالو دغه داوی ردوي او وایي چې یوازې یو کمانډوز وژل شوی او کیپټن پکې ژوبل شوی دی. څو ورځې وړاندې هم مسعود طالبان او یان اعظم طارق هم د غلطا په امنیتي سرتیرو د برید داوا کړې وه او ویل یې ول چې اوله سرتیری یې په دغه برید کې وژلی، خو دولتي چارواکو د دوی دغه دوا هم رد کړې وه. شمالي وزیرستان کې جون 2014 کال نه فوزي عملیات شروع شوي او اوس 13 میاشت کې د فوز سرلخکار په شمالي وزیرستان شوال کې د ضربیاز و عملیاتو اخري مرحله اعلان کړې چې د غلطه اوس د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په یو بل بریدونه زیات شوي. شمالي وزیرستان ته د خبريالانو په تک باندې زلوجه کارا معلومات مخې ته ناراضي او وخت په وخت د غلطه دان خطو پر مهال دواړه لوري یو بل ته د جاني مالی تاوان اړولو داوي کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو 2013 4015 1980 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
د کراچۍ د پولیسو چارواکي وایي په خار کې د عملیاتو پر مهال د داعش وسلوالې ډلې یو مهم کمانډان وجل دی. د کراچۍ پولیسو مشر مشتاق مهر 13 ورځ خبريالانو ته ویلي چې وجل شوی کس د پولیس او رینجرز د یو سلويخ تحلیلکارو او د بهري مسلک د 14 کسانو په وجنه کې لاس لري. تفصیل له کراچۍ زمونږ خبريال محمد عمران راکړي.
د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق احمد مهر د خبری غونډې پر مهال ویلي چې د حساسې ادارو په وینا د خار منګو پیر سیمه کې کاروایی کړي او د داعش تربیت شوی کمانډر کامران اسلم یې په ژوبل حالت کې نیولې او چا چې د داعش سره خپل تعلق هم منلې.
دی
وایي چې د اوس اوس په داعش کې ګډون کړی و خو د دوی لپاره یې سلویه کاروایی په خار کې نه ده کړې. خو د القاعده او طالبانو سره تعلق ډېر پخوانی و او د یو شمېر مرکزي سیاسي مشرانو د وژنې منصوبه جوړه کړې وه.
سیاسی اور وفا کی حکومت کے اہم شخصیات
د مشتاق مہر په وینا چې کامران اسلم د کامران گجر په نوم پیژنګلو لرله او د سر قیمت یې سند حکومت 25 لک روپے ټاکلې وو. د نیول وروستو په جوبل حالت کې روغتون ته وړل شوی وو خو هلته مړ شوی. که څه هم په مرکزی یا صوبائی کچ د داعش په منظمه توګه په پاکستان کې شتون نه دی په ډاګه کړی شوی. پولیس هم د وړاندې د کوټي د کورنیو چارو وزیر منلی وه چې د بلوچستان یو څو کسانو په داعش کې ګډون کړی. په دې اړه چې مقلد سیاسي او دفاعي چارو کارپوه خادم حسین نو پوښتل نو هغه وویل چې کله شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شو نو په دغه وخت پوره وسلوالی ډلې په داعش کې د ګډون اعلان کړی وو او د تیرې سمودې راهیسې دوی په باقاعده توګه د ننګرهار وروستو کراچۍ خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کوېټه او فیصل آباد کې په منظمه توګه تنظیمي ساخت جوړ کړی خو لا هم پاکستاني ادارې یا دولت په دې اړه څه واضحه پالیسي نه لري.
کوم څیز خالص ګزار نه کړی تر هغه وخته پورې د هغې د وجود نه انکار کوي. تر ډېرې موده پورې د القاعده نه انکار کولو او دلته داسې خلک موجود دي چې هغه چونکې یو قسمه فکري نظریاتي همدردي لري هغه په ادارو کې موجود دي او دغه همدردۍ په حساب ابهام پیدا کول هم یو خبره چې څه خلک په حکومت کې وي چې شته او څه خلک وي چې نشته او څه خلک وي چې دا د بل ځای نه راځي او څه خلک وي چې دا دلته دي نو دا یو ابهام پیدا کړي د عامو خلکو په نظر کې او میډیا دا ابهام ډېر په شعوري سطح مخکې بوځي. نو هغې سره دا چې وشي چې کوم تنظیمونه دلته په وخت کې وپېژندل شي او د هغې په ضد یو قسمه تګلارې اختیار کړی شي نو شاید چې د هغې اثرات کم کړی شي.
د ذکر ده چې سمود وړاندې د کراچۍ پولیسو دا دعوه هم کړې وه چې په ښار کې د ښځو یوه داسې ډله د داعش لپاره کار کوي چې د خلکو ذهنونه د لیکونو د لارې سخت دریځې اړخ ته بوځي. ولې د دغه ډلې د نیولو لړکې لا تر دې دمه هیڅ نه دي ویلي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د محمد عمران راپور مورده اوس رزو یو بل مهمه موضوع تا وغده د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبه. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود په سیاسي مشرانو غږ کړی دی چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژه کې د خپل حق غواړي. په دغه اړه باندې له اسلام آباد احمد الله نور تفصیل راکړي.
مشال ریڈیو سرا خبرو کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وینا وا چې وفاقي حکومت د ټولګوندي زغوندو نه علاوه په مختلفو فورمونو کې ویلی وو چې نه صرف اړومبه به د چین پاکستان اقتصادي رهداري لړکې په غربي سړک کار کولې شي بلکې د توانایي منصوبې به هم سرته رسوي. خو تر اوسه وفاقي حکومت خپل ایو وعده هم پورا نه کړه. د نوموړي وینا وا چې سیاسي ګوندونو لپاره دي چې په وفاقي حکومت فشار راوړي چې خپل وعده پورا کړي.
د سید عالم محسود د خبرې په جواب کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ وایي چې د حکومت په ایو واده هم یقین نه لري او د منصوبې لپاره به خپل هلې ځلې جاری ساتي.
په 15 تاریخ د پلانینګ اینڈ ډیولپمنٹ سېنېټ د سټینډینګ کمیټې میټینګ وو. حسن اقبال وزیرم دی. پښتونخوا ملي عوامي پارټي خپل خبر ورته وړاندې کړی ده چې د غربي روټ څخه کم های وی جوړه ده. دا هغه چې د بلیټري رپورټ هم ورته وړاندې کړی. هیڅ جواب نه. بیا موږ سوال دا و چې تاسو د 14400 میگاواټ بجلی پروژه کې پر غربي روټ باندې یو میگاواټ بجلی پروژه تاسو بیان کړئ. د نو سو بیان اور ورسره ریلوی غمل تورست یو کیلومتر ریلوی لاین ته بیان کړئ. مسلسل غلط بیانیان دوی کوي او پښتانه په دې غلط فهمي کې چې موږ در جوړو.
د ذکر دا چې د روان کال په جنوري میاشت کې د وزیر
اعظم هاوس نخ پور شوی یو بیان کې ویل شوی وو چې چین پاکستان اقتصادي راهداري لړ کې به په خیبر پختونخوا کې وو او په بلوچستان کې به 15 صنعتي زونونه جوړول شي. د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین وایي چې په 13 ټول ګوندیزه غونډه کې ټول ګوندونه په دې خبره متفق شول چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت به وفاق سره په تماس کې وي او چې حکومت کومې وعده کړې دي هغه به پرې عملي کوي.
منتخب حکومتونو ترمنځ یو خبره ده، صوبایي حکومت وزیر اعلی دا به دې خبرې نمائندګي کوي. دې سیپیک لپاره چې څومره ځمکه اخیستل دي، نو چې مرکزي حکومت اخلي نو صوبایي حکومت ته به ویو صوبایي حکومت به ور هلته بندوبست کوي. نو د ډے ټو ډے افیرز نه په حقیقت کې حکومت خبرېږي. زموږ افسوس دا دی چې دلته د صوبایي حکومت کمیټمنټ نشته دی او صوبایي حکومت صرف خپل وخت تېروي.
خو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی انجینیر حامد الحق وایي اپریل میاشت کے چین صدر جی جنگ پنگ او دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پہ اسلام آباد کے قریب شپک 40 ارب ڈالر مالیت منصوبے لاسلیک کڑی وے چپکی د نور ترسنگ د اقتصادی راہداری منصوبہ ہم شامل ہوا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال مرکہ د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زانګړی مرکه.
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غینې پس د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
په داسې حال کې چې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو د ساتنې بل تر منظورېدو وروسته په پاکستان کې مذهبي ګوندونو خپل تحفظات ښودلي دي. د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي وایي چې دغه مذهبي مشرانو نیوکې بې ځایه دي او وایي چې د پنجاب په شان په خیبر پښتونخوا او نورو صوبو کې د هم د ښځو لپاره دا ډول قوانین جوړ او عملي کړي شي. په دغه اړه تفصیل د ملیحا امیرزاده په راپور کې.
په دې وروستیو کې د پنجاب اسمبلی د ښځو د تحفظ بل منظور کړی چې ورسره بیلابیلو مذهبي ګوندونو او ډلو په دغه قانون تنقید پیل کړي. دغه مذهبي ګوندونه چې د خپلو تحفظاتو څرګندونو لپاره د نهې پورس په لاهور کې راغون شوي وایي دغه قانون د اسلام او شریعت ضد دی. دا چې مذهبي ګوندونه په کومو بنیادونو د یاد قانون مخالفت کوي، په خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي صوبایي مشر پروفیسر محمد ابراهیم وایي
منګه د خپلو حقوق غواړو، ولې دا قانون په دې کې فقط د خره او د خاون نه، دلته د پلار او د لور هم جنگ راځي او د رور او د خور هم جنگ راځي او زمنګا د کور کو د کورنۍ ژوند هغه بالکل تباهي طرف ته بځي او د چا خلاف د تشدد ور شوی او په هغه باندې ثبوت وشي ناغی تبا بنگڑے ور پلاس کی گی نو دا زمانگا دا معاشرتی اقدار و بلکل تباہی دا.
ہم دا دغا قانون پاڑا دا جمعیت علماء اسلام فیڈ علی ویان جلیل جان وائی چھ دا پولیس و لخوا دا کورنے مسلو حل کول دا اسلام زد عمل دے.
تشدد خمو هم خلافیو خزو بانے جکم ظلمونو کی گی مون دا غی مزمت کو مون آخی دا پارا قانون سازی غوارو، لیکن قانون سازی پا آر کے مونږ دلته مغربي معاشره مسلط کول نه غواړو.
خو بل خو د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي د مذهبي ګوندونو د غنیوه کې بې ځایه ګرځوي او وایي چې د پنجاب په سیر نورو صوبو ته هم د ښځو د حقونو خوندي کولو او د دوی پر ضد د تشدد مخه نیولو لپاره داسې قوانین جوړول پکار دي. په دې اړه د عورت فاونډیشن سایمه منیر وایي چې نه یوازې قوانین جوړولو بلکې په هغې عمل درآمد ته هم ضرورت دی.
چې دا چې څو پورې دا قوانین نه پاس کېږي دا کورنۍ وهل تکول کورنۍ تشدد چې د دې مخنیوي نه شي کېدی. د خیبر پښتونخوا کې چې کوم قانون دی هغه هم تلو اسلامي نظریاتي کونسل به اوس واپس راغلی دی او ځینې خبرې داسې دي چې د هغې څه زیات اعتراضات دي نشته.
هم په دې اړه د ښځو د حقونو یوه بله مبارزه شاهده شاه وایي
که څوک یو لا جوړوي چې هغوی ته لږ ډېر په کور کې دننه تحفظ ورکوي چې هغوی به څوک وهلې ټکولې نه شي، هغوی سره به څوک ظلم نه شي کولی، نو هغې کې دی ولې رکاوټ اچوي؟ مذهب خو د ټولو نه مخکې ښځو ته حقوق ورکوي، نو دی څوک دي چې منع کوي؟
د نهې په ورځ په منصوره کې د دیر شو زیاتو مذهبي ګوندونو په غونډه کې حکومت ته د روانې میاشتې تر 28 نیټې وخت ورکړل شوی چې دی بل ته دې بیا کتنه وکړي. که نه وي نو مذهبي ګوندونه به د اپریل په 2 په اسلام آباد کې کې پر ضد تحریک اعلانوي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې. د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو مشال ریڈیو توغه په پښتونخوا کې د ماسپخین درنیمې بجې شوې دي. د مليحه مرزادنه د دې وخت مهم خبرونه.
دا پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویان ویلی چې په نوموړي د سفری بندیز لري کې دروسته غننسار وختي د علاج لپاره دوبۍ ته تللی دی. د نوموړي وکیلانو ویل چې ورته د ملاد علاج ضرورت و چې په پاکستان کې دا سہولت موجود نه دی. مشرف په داسې حال کې دوبۍ ته سفر کوي چې سپریم کورټ په نوموړي د دریو کالو سفری بندیز لري کړی او حکومت ورته له هیواده بهر د تلو اجازه ورکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ به د سولې خبرې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. محمد امین کریم چې په دغو خبرو اترو کې د حزب اسلامي ډلې د وفد مشرۍ کوي پرونی مشال ریډیو ته دغه خبره وکړه. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په وسلوال برید کې یو فوځي وژل شوی او یو بل ژوبل دی. امنیتي چارواکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د شوال زوی سید کی سیمه کې په فوځي کیمپ برید کړی دی. مجلس عسکري وسلوالي ډلې د برید سیمواري منلې. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي چې اسلامی دولت وسلوالی ډلې او مهم کمانډر یې وژلی. د کراچۍ پولیسو مشر مشتاق مهر پرون خبریالانو ته وویل چې د یوې کاروایي پر مهال یې د اسلامی دولت وسلوالی ډلې او مهم کمانډر وژلی. د پاکستاني پلټونکو یو ډله د روانې مارچ میاشتې په وروستو کې هند ته ځي چې پر یوې هندي پوځي اډې د برید په باب په پلټونو کې مرسته وکړي. په هغه برید کې اووه سرتېري وژل شوي وو. چارواکو ویلي چې د امریکا پوځ د هغو لسو پوځیانو پر ضد انضباطي کاروایي کړې چې په افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو یو هسپتال یې په تېروتنه په نښه کړی وو. د تېر کال په هغه برید کې 240 کسان وژل شوي وو. امریکایي پوځي مشران د افغانستان په اړه په یو لړ سپارښتنو غور کوي چې ولسمشر بارک اوباما ته وړاندې کړي. دا خبره د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرل جوزف ډنفورد د زیارت پر اساس امریکا سینیټ پوځي خدماتو کمیټه ته کړی ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روس کولی شي په څو ساعتونو کې دننه په شام کې خپل پوځي حضور زیات کړي. پوتین دا څرګندونې پرون په کرملین کې کړي.
مهم خبرونه واورېدو. سرزو اسلام آباد ته چرته چې سراج ظهیر ځنې پاکستانی مطبوعات کتري دي او دغې نه مهمې برخې وړاندې کړي.
نن جنگ روس پانی خپل ادریه په پیښور کې د ترخګری په پیښه باندې لیکلی او وایي چې د ترخګری پر ضد پوځي اپریشن پېتا درسیدو د اعلان او د یارلس وسلوالو ته د مرګ سزا ورکولو سره سم په پیښور کې د سرکاري ملازمینو په بس کې چاودنه وکړې شو. د کومې په وجه چې وسلوالو د دې پیغام ورکولو کوشش وکړو که څه هم د دې انفراستراکچر تبا کړی شوی دی خو دوی بیا هم خپل کاروایانه جاری ساتلی شي. د ادری په وینا په داسې صورتحال کې به ریاست له نور سوچ کولو ضرورت وی او خپل کاروایانی به ورلا نوری توندول په کار وی. زکه چې وسلوال په نو نو طریقو او په نو نو ځایونو کې حمله کوي نو د دې د مخنیوي لپاره به پراخه ګامونه پورته کول ضروری وی. ادارې زیاتې په دې کې شک نشته چې د پوځي اپریشن ضربیا زب لوجی وسلوال تر ډیره حدا کمزوري شوی دی خو ختم شوی نه دی او چې چرته هم موقع په لاس ورځي خپل کاروایی کوي. نو د دې د خاتمې لپاره کا یو خو د سختو کاروایانو ضرورت نو بلخوا انټیلیجنس ایجنسیانو او قانون نافذ کوونکو ادارو لبه هم هر اړخته نظر ساتل پکار وی. ادریا اخری کې لیکي یاد ساتل پکار دي چې د ترهګری خلاف جنگ یو اوږد جنگ دی. په شمالي وزیرستان کې د کامیابی او په وجه ځان شي ختمي دي تر سوچې د ټول ملک د دوی خاتمه نوي شوی. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشر کرس پاڼ خپل ادریا کې وای د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د سیلګری سند ته ودی ورکولو لپاره د اقداماتو اراده کړی دا چې تر مخه به د وزیر لاهوس په ګډون نور ځینې ځایونه کمرشل کولای شي او د صوبې د تاریخي ځایونو د تحفظ لپاره به هم پلان جوړوي. د ادارې په وینا چې له دې وړاندې هم حکومتونو دارنګ اعلانونه کړي وو چې پکې ویل شوي وو چې بالاحصار قلعه به د سیلانیانو لپاره خلاصوي خو تر دې دمه دغه اعلان عملي نشو. ادریا اخری کې لیکي لدی وړاندې موجوده وزیر اعلی هم خپل سرکاري ماڼۍ کې د زنانو د یونیورسيټي جوړولو خبره کړې وه. نو بای چې حکومت هغه وادي وکړي چې پوره کولای شي او له هغه خبرونه ډډه وکړي چې سرته نشي رسولې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امنیسٹی انٹرنیشنل په پاکستانی چارواکو غوږ کړی چې په پېښور کې د هغه بمي چاودنې چې پکې 14 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي ول ذمہوار دی زر تر زره د قانون منګولو ته راکش کی. بلخوا د جرمني ڈی پی ای خبر ایجنسی لیکي چې افغان کډوال دا مهال یورپ ته په ګڼ شمیر کې ورتک ته ځکه اړ شوي دي چې په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي حالت ورځ تر ورځه خرابیږي. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسٹی انٹرنیشنل په خپل یو بیان کې په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې په پیښور کې د تیرې چهارشنبې په ورځ د سرکاري ملازمینو په یو بس کې د هغه 14 چې په کې 14 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل دي ذمہوار دي زر تر زره او په موثره توګه د بشپړ تحقیقاتو نه پس د قانون منګولو ته حواله کړي. د یاد سازمان د جنوبی آسیا لپاره د سیمه ییزې څانګې مشر چمپا پټیل ویلي دي چې عام ولس په ارادي توګه د نخښه کولو تر شا هیڅ جواز نه جوړیږي او چې کوم کسانو دا کار کړي اصل کې هغوی د بنیادی انساني اصول نه سرغړونه کړې ده. چمپا پټیل دا تکړه چې پاکستانی چارواکو لپاره دي چې دغه پیخي د قربانیانو او د هغوی کورنو ته د نړیوالو قوانینو مطابق ټول قانوني او صحي سہولتونه ورکړي. د هغې په خبره د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې په نامه د عام ولس وجنې روانې دي خو تر دا مهال دغه تګلارې د ولس په خوندیتوب کې هیڅ رول نه دی لوبولی. دغه سازمان زیاتوي چې وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د کامی اکشن پلان باوجود دا مهال د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ترهګریز بریدونه دوام لري. بلخوا د جرمني ډی پی ای خبري ایجنسی په خپل یو راپور کې یورپ ته د افغان کډوالو د ورتګ موضوع راغستې ده او لیکي چې دا مهال په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت سره نږدې ګلبهار شاپینګ پلازا یورپ ته د افغانانو د قاچاقبرو یو لوی مرکز جوړ شوی دی. د دغه پلازې په تهخانه کې 150 ټریول ایجنټانو دفترونه دي چې په ظاهره خو سعودي عربستان ته د تلو لپاره د الوتکو ټکټونه خرڅوي خو ګڼ شمېر افغانان د غزې ته ځکه وردي چې څنګه د هیواد نه بهر ولاړ شي. د اجانس په خبره په یورپ کې افغان کډوال د نړۍ د نورو ورغلو کډوالو درېمه برخه جوړیږي چې دا مهال په افغانستان کې د خراب امنیتي او اقتصادي صورتحال له امله هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. اجانس زیاتوي چې د افغان کډوالو په شمیره کې ځکه هم زیاتوالی راغلی چې انساني سمګلران دوی ته باور ورکوي چې که یورپ ته د تلو پیسې ورسره وي نو ټولې ستونزې به حل کړي. خو اجانس ته یو انساني سمګلر ویلي دي چې دا مهال د یونان او مقدونیا په پوله کوم افغان کډوال انختی دي هغوی سره پوله ساتونکو پولیسو لا د رشوت په توګه ورکولو لپاره پیسې نشته ځکه چې پولیس د پیسو په بدل کې کډوالو ته د پولې نه د اوړېدو اجازه ورکوي. دغه سمګلر اجانس ته ویلي دي چې پوله ساتونکي پولیس د سړي په سر د 500 یورو پورې اخلي او هر شپه 500 پورې کډوال د پیسو په بدل د پولې نه اړوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری په رسمي توګه اعلان کړی چې د اسلامي دولت په صوبار ډلې یا داعش د عیسویانو یزیدیانو او نورو مذهبي فرقو خلاف په عراق او نورو هیوادونو کې د ډلې ایزې وجنې اعمال ترسره کړي دي. په 2004 کال کې په سودان کې د اقلیتونو د ډلې ایزې وجنې وروسته دا لومبي ځل دی چې د امریکا متحده ایالات په داسې سرګنده د یوې ډلې اقدامات د ډلې ایزې یا عامه وجنې په عبارت اعلانوي. په دې اړه د ازادي ریډیو د خبري څانګې د راپور مهم ټکی اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې یو شمېر چارواکي خپل اعتراف کوي چې د دوی د مبارزو هدف په بشپړه توګه د یو شمېر توکمونو له منځه وړل دي. د جان کیری په وینا د داعش دا جګړه د جګړې د قربانیانو لپاره د مرګ په معنا ده. نوموړی زیاتوي دا جګړه داعش خپل تعریف کړي، خپل یې پیل کړي او داعش قربانیان ټاکي چې خپل یې عام وژنه بولي. که څه هم داعش پر عیسوي او شیعه ډلو هم بریدونه کړي خو پر ازدیانو د دې ډلې بریدونه انتقامي بڼه لري. د دې مذهبي اقلیت شمیر په عراق کې له 500 تر 700 پورې رسیږي. که چیرې د ډلې ایزې وژنې عبارت د داعش په برخه کې رسمي بڼه خپل کړي نو قانوني او حقوقي عواقب به یې دا وي چې د جنګي جنایتونو نړیواله محکمه به په دې اړه د بشریت ضد جنایتونو په توګه اقدام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه وایي
One element of genocide is the intent to destroy an ethnic
جان کیری وایي د ډلیزی وژنې یو عنصر د یوې قومي یا مذهبي ډلې په بشپړه یا د یوې برخې د لمنځوړلو نیت دی موږ پوهیږو چې داعش خپل ځینو قربانیانو ته دا انتخاب ورکړ چې د مرګ او یا عقیدې د بدلون ترمنځ یو څه انتخاب کړي رښتیا دا دی چې داعش مسیحیان د مسیحیت شیعه مسلمانان د شیعتوب او یزدیان د یزدیتوب له کبله وشني د هغه پیغام دی چې داعش تر خپل ولکې لاندې سیمه کې ماشومان ته رسوي د دوی نظر پر دې بنسټ دی چې که هر څوک د دوی د عقیدې پیروي نه کوي له منځه وړل کیږي دا جان کیری پوینا د داعش وسلوالې ډلې د سنی مسلمانانو او کوردی اقلیت پر ضد هم بشري جنایت ترسره کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا هدف یوازې دا نه دی چې داعش ته ماتې ورکړل شي او څه وخت وروسته بله سختریزه ډله په بل نوم او شعار د دې ځای ونیسي بلکې هدف دا دی چې افراطیت د تل لپاره له منځه یوړل شي جان کیری زیاته کړه د جنایتو په اړه خبرې کول مهم دي خو تر دې مهم د جنایتو مخه نیول دي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د امریکا د سینټ ځنګړي هڅه کوي د روسیې او یو شمیر نور هیوادونو د پروپاګاندي د مخنیوي لپاره یو قانون له دغه ایوان څخه منزور کړي د روسیې د پروپاګاندي په اړه په اروپایي پلازمینو کې هم اندېښنې راپورته شوې دي په دغه موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګ یو راپور خپور کړی دی هارون بچای مهم ټکی وړاندې
د امریکا سینټ ته یو نوی قانوني مسوده د بحث لپاره وړاندې کړل کیږي چې هدف یې د روسیې، چین او نورو هیوادونو د پروپاګاندا او ناسمو معلوماتو د خپراوي چارو پر ضد د امریکا د حکومتي ادارو ظرفیت لوړول دي. د پداسې حال کې دا چې د امریکا په کانګرس او یو شمیر اروپایي پلازمینو کې د ناسمو معلوماتو د خپراوي لپاره د بهرنیو کمپاینونو پر ضد غږونه پورته شوي دي. په تیرا روسیې په اوکراین او د اروپای ټولنې او د ناتو سازمان د غړو هیوادونو په شاوخوا کې د خپلو کړنو په ترڅ کې د اټلانټیک دواړو خواو ته د قانون او پالیسی جوړونکو خلکو اندېښنې راپارولې دي اروپای ټولنې د روسی په لور رسنیو د خبرونو د همغه هیواد پر مالی مرستو کې دونکو انټرنیټي فعالیتونو ته د جواب ویلو لپاره یو ځانګړې څانګه ساز کړې ناتو هم د روسیې د پروپاګاندا مخنیوي لپاره په لیتویا هیواد کې یو مخابراتي مرکز پرانیسته د امریکا سینټ ته د ریپبلیکن ګوند سینټر راب پورټمن او د ډیموکراټیک ګوند سینټر کریس مرفی لخوا په وړاندې کړل شوی قانوني مسوده کې د نورو خبرو ترڅنګ د معلوماتو د تحلیل او غوته د جواب ویلو لپاره د یو مرکز جوړولو موضوع هم یاد شوی دغه قانوني مسوده یو کاپی چې آزاد اروپا رادیو ترلاسه کړي دغه مرکز د کارونو په اړه پکې ویل شوی چې د امریکا او د هغه د ملاتړو هیوادونو په حق لا د ورکل شو معلوماتو سړنه بکوي او په ترڅ کې به د پروپاګاندا او ناسمو معلوماتو مخه نیسي د امریکا کانګرس لخوا د یاد قانون تر منځوره ورسته بعد هغه هواد د ځینو نړیوالو مطبوعاتي ادارو په فعالیتونو کې د بدلون راوړلو کار ته هم لار هوار شي
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیزي خبرونه پام کوه د خبرونه تاسو د پاره امان الله ناصر وړاندې
پام کوا
خبرونا او فریادونا
السلام علیکم ګرانو اختاپ پیریانانو په مابین کې ګیرو د دیبانو بیزار لخپلو کور ودانو او دوه درزنه بچانو او ریدونکو دا غدیر اور سه دې ستاسو رور ستاسو تربور لبچانو په منډه لکور ودانو پټ پیاس په ګنده خواروزار په تلاش کې د شنه نسوار ګورګین خان عرف میرچکه خلق ما توای چرا وړه د خوشاله خبرونه زور توام ای ظالمانو د خوشاله خبرونه لکه مرا وړه ما په عربو کې جنگونه په اجمو کې بمونه په لار کې حمله په بر کې میزایلونه په کور کې روټه نشته په بازار کې مزدوره نشته دکاندارې نشته په نلکو کې اوبه نشته په تارو کې بجلی نشته په کچن کې ګیس نشته په جیب کې کیش نشته په اسکولونو او مدرسو کې سبقونه نشته تماچې او توپکونه خوشته کتابونه او قلمونه نشته عالمان ډیر شول خو علمونه نشته، خی خی خبری او تقریرونه ډیر شول خو عملونه نشته، ډاکټران او حکیمان په هر ځای کې شته خو دارو او درملونه نشته، خوراکی ډیر شوي خو خوندونه نشته، اناګانی او نیکګان سپینګیری شي خو کیسه او نقلونه نشته، پیسې وی ډالران به هم وی خو خیراتونه او زکاتونه نشته، ودونه خو کیږي خو اتن او ډولونه نشته، هر څوک رباب پلاس کی سندری وای خله او سرونه نشته، او ارث شته خو برکتونه نشته. نو ګرانو او لخپلی گیډی تنګو اوریدونکو، زه بیا دا وایم چې سرونه خوشته خو دماغونه نشته، عقل خوشته خو له هغه نه کارونه نشته، ښه نیتونه نشته، یووالی او اتفاقونه نشته، هغه اوږده اوږده دسترخانونه نشته، هغه اسکی اسکی شملې او شک شک بریتونه نشته، هر رنگ کتاب شته خود رحمان او خوشحال کتابونه نشته، او رنگ رنگ میکپونه او سنگارونه راووتل، سرخه او سفیده راغلی خو بیا هم اغه خیسته خیسته مخونه نشته. نوگرانو او کدردانو او ریدونکو، دا وقت پا همدی موضوع چی ولی اغا پا خوانی خلق او وقتونه نیشته، مونگ ستودیو تنشن تی گربریشن تا بلن ور کرده، یو پا خوانی ملک خاغلی ملک گربر خان عرف گربری سیب ده، نو وقت شای دده او ده توتکی سرناو ده.
ملک صاحب، مونږ تاسو ته په سټوډیو کې خراغلی وای.
خراغلی په جیب کې کېږده؟ دا راته ووایه چې ګډ دې راته حلال کړی دی که چیلی؟
یو دا سړی څه وایي، ګډ اور چیلی بیا ولې حلالوي؟
ولې زه دا تاسو ته داسې فارغه ښکارم؟ د دروغ کلو ملک یم، د فیصلو سړی یم، د روغې جوړې سړی یم.
ها، نو چې تاسو د روغې جوړې خلک یاست، نو بیا دا زمونږ په وطن کې ولې کور په کور بدی ده؟
بیوقوفی، دغه خو زه درته وایم چې نه روټۍ کوې، نه چیلۍ لالوې، نه د ملک ملکی منې، نو جنګونه خو به ډیریږي، سرونه خو به ماتیږي کنه.
نه نو تاسو خو هم بې رشوته کار نه کوئ زمونږ د حکومت رنګه.
یس اف کورس 100%. ولې ملکان نسونه نه لري او که جیبونه نه لري، کورونه نه لري او که په کورونو کې دیګونه نه لري، چې په پولیس سټیشن کې پولیسو ته چای پانی ورکولی شي، په عدالت کې د وکیلانو جیبونه ورګرمولی شي، کله کله د مجسټریټ د چپړاسي خوله ورخوږولی شي، د منشي موټې ورګرمولی شي، نو موږ ته روټۍ ولې نشي راکولی؟
نو بیا ستاسو د هغوی څه فرق شو په موږ باندې ملک صاحب؟
فرق شته، بلکې فرق صاف ظاهر دی. زمونږ جرګه په یوه هفته کې که نه وي په میاشت کې فیصله خامخا در کوي، که مړی وي که جنگ، که توپنچه وي که توفنګ، معامله در ختموي. خو په سرکار کې، په سرکار کې دغه فیصله په 50 کاله هم نه ختمیږي. زمونږ د کلي یو کیس په عدالت کې دی، د مځکې زما سر نیکه کړی و، هغه خو سر پکې وخوړ، بیا ور نیکه کیس وچلوئ، پیسې خو لاړې وکیلانو وخوړې، درې پیسې وروسته شوګر شو، په شپږمه پیسې بلډ پریشر شو، بیا مړ شو. بیا کیس زمانې که واخیستلو، هغه 10 کاله وچلولو، خوار برین ټیومر شو، لپړ شو، اخر د بل ډرایور شو، اکسیډنټ یې وکړو، په پښو لس شو، لغړ شو. اوس هغه کیس ما ته په وراثت کې راپاته دی.
نه نو دا کیس ولې دومره اوږد شو؟ ختمیږي ولې نه؟
د سر نیکه په وخت کې واره ختمېدو ته نږدې شوی و، هغه ګوایان وویشتل شو. بیا د ور نیکه په وخت کې وکیل صاحب وویل چې بس په راتلونکي پیسې کې به ختم شي، هغه بیا مجسټریټ مړ شو. بیا چې ختمېدونکی و، نیکهګان لاړه د الله په کار شول. د بابا په وخت کې انجام ته رسېدونکی و، وکیل اغوا شو. اوس نه زمونږ سره فیس شته او نه د مدایانو سره. او د خوند خبره دا ده چې په کومه مځکه چې کیس و، پکې نه کاریز پاتې شو او نه اوبه، نه درخته پاتې شوه، نه پالیز. کوچان راغلو، خیمې او رمې پی ودرولې، پیشانې او غمونه زما په نیکهګانو تیر شول، او اوس مزې کوچان او د هغوی رمې کوي. اون تسی دس می جاماتی کتی جاماتی منجی کتی داما.
ہاں نو چې په حکومت کې فیصله نه کیږي نو بیا به دا خلک چرته ځي او خپل مسئلے به چرته حل کوي؟
ګوره تو تکو د هر کام خپل دود او دستور وي، او زمونږ دستور دی جرګه او مرکه، خپل رسم و رواج، ملک او ملا، خان او میا. زمونږ فیصلې به مونږ په خپله کوو، تر څو چې مونږ خپلې فیصلې خپله کولې، نوم و عزت و له هند نه تر سینده پورې زمونږ حکومت و. له کومې ورځې نه چې قاضي هم پرېدی شو، فیصلې هم بیګانه شوې، توپک هم پرېدی شو او نښه هم پرېدی، نو مونږ یو د بل نه هم پرېدی شو، له خپله وطنه هم پرېدی. خوار مونږ یو او مال غنیمت پرېدی خوري، نښه مونږ ولو او انعام پرېدی اخلي. ګډ او چیلې زمونږ وي، خو غوښې یې پرېدی خوري او اړونه یې مونږ چچو.
اوهو ملک صاحب، تا خو سیاست شروع کړو، زمونږ د خپل سیاستدانانو نه په سر دردو، تا هم فریادونه راته شروع کړو.
فریادونه به ولې نه کوم توتکو؟ شملې ختمې شوې، پتلونان راغله، شملې ختمې شوې، بوتلان راغله، شپېلې ختمې شوې، ګیټاران راغلل، غړکې او منګي ختم شول، فریجان راغلل، لنډۍ او ټپې ختمې شوې، ډیسکو ډیسکو کیبورډ او ډرمان راغلل. زما د کام زلمیان دیوداس، هیرانجار او میو جولیټ خو پیژني، یوسف خان او شیربانو نه پیژني. د یو ځوان نه مې تپوس کولو، ما وی هلکه مومن خان پیژنې؟ وای هو خودی پیژنم، زمونږ په کلي کې دیګونه پخی. ما وی چې ښه، دا ګلمکۍ څوک وه؟ وای زما د نیا نوم ګلمکۍ ده. اوس نو ګس بې کیږده توتکو، سبا به راته وایي چې ادم خان سورنا ول او درخانې چپاتي پخوي.
آخه ملک صاحب، اوس به دا نوی نسل، دا نوی الکان، مونږ څنګه بیرته خپل کور ته، خپل دود ته راولو؟
تو تکو بابا ویلی دی قربان شم چې یو کیږو به که نیو رو کیږو به. هاو
نه، دا نوی الکان خو ټوله په پتلون کې او بیا په پوهنتون کې او بیا په نوی فیشن کې دی، دا به څنګه پوکوو؟
ما کله وی چې دوی دې زما رنګه پټکی وتړي، دا خو فیشن دی. ویښته دي ببر ببر کی، نوی فیشن دی خپل کی، ټیوشن دی والی، او نو ټینشن، نوری ژبې دې زده کی، خو خپله ژبه، خپل تاریخ، خپل وطن باید چې هیر نه کړي. ویلنټاین ډے دې انجوای کړي، خو زړه ناګو دې نه یری. په لندن کې دې کور جوړ کړي، خو خپل د زوکړي کله یو زوړ تمدن دې نه یری. لوی لوی هوټلانو ته دې لاړ شي، خو خپل د پلار نیکه دسترخوان او میلمستون دې نه یری.
ښه ملک صاحب، خلک نن سبا د دې ملکانو نه هم ګیله لري چې دا په نه څه خرڅیږي او په نه څه تیریږي.
تو تکو وای خان په دسترخوان وي او خان د کام وي. په خوا کام خبره منل، ملک او خان به وړاندې او کام به د وروسته نه ورپسې ولاړو. نن سبا خانان او ملکان په روپۍ شو، وای چې روپۍ نه لرې، روپۍ نه ارزي. په سانډانو ټونه بارکه، سانډاخان درې نه جوړیږي، او په بیزو د سرو امیلونه وزړوه، درخانې بلل کیږي. خو یوه خبره درته کوم تو تکو، که کلی وي که کور، که ملک وي که کام، چې مشر سپک کی خپله به هم سپکیږي. هاو تاسو ملک دروند کوي، ملک به تاسو درنوي.
ملک صاحب، زمونږ کوم رواجونه باید چې ژوندي پاتې شي؟
های های، زمونږ رواجونه خو رانه هیر شو. کم کم به درته ووایم، زمونږ رواجو په حجره کې ناسته، مشرانو به خبره کوله، تاریخ به بیانېدی، ملا به شریعت بیانوي، ځوانانو به سندرې ویلې، بانډارونه به کېده، په شریکه به د غنمو لو کېدو، د خړو کورونو د جوړېدو او ګلېدو په وخت به اشر کېدو، ټولو به په ګډه یو د بل مرسته کوله. نن سبا یې خلک چنده بولي، د نادارو د پاره به بس پنه کېده، په خپله به وږی بیدېده، خو د میلمه د پاره به هر څه تیارېده. دولت تر سر او سر تر عزت قربانېدو، نن سبا خو سر او عزت دواړه تر دولت قربانېږي. نو ملک به ولې نه سپکېږي، ولې به نه خرڅېږي توتکو، ولې؟
نو ګرانو، په پیسې د مخه او تاسو پسې سرګردان ملګرو رشتہ ډیر زیات شول او د نن سبا حالات او هوا دواړه د رشتہګوی خلکو د پاره صحیح نه دي. نو ځکه زو یو څو غټو غټو دروغو ته دا وخت زمون په سټوډیو ټینشن تی ګړبړېشن کې د شالیلا بادامی او چاچا درواغجن بارانی تر مابین د درواغو مقابله ورته غوږ او سپږمې شي.
د ملک ناپرسان د خزانه وزیر اسحاق مار صاحب دا اعلان کړی دی چې د 3/14 تر اخیره پورې به موږ د خپل ملک ټول پورونه ادا کړو، بلکې یوګانډا، سریلانکا او ویسټ انډیز ته به د کباړي او څه سامان هم په مرسته کې ورواستو.
چې درواغ وایي او چورت وایم.
ملک ناپرسان تحقیقاتی او تجرباتی مکمی نی بویلی دی چی ده 3/14 تر آخیر با مونگ ده هغ و خلق و نچاتی ده سیلاب زدگان و زلزل زدگان و خیمی هرب کردی او هغ وزیران چی سرکاری فندون ازم کردی لحق و تکداران و چی پینزه گاری کردی او نور ایدر او در کردی لدوغون بدا پیسی وصوله او او بیا با طولی پا سرکاری خزانه کی جمع کهو.
درواغ جن ده خدای دشمن دی.
د درواغو عالمی ریکارډ مات کړی دی زموږ وزیر ریلوی، بلکې وزیر ریلوی نه وزیر ډبې، ځکه انجن خوستانه خالی ډبې ډبې ولاړې دي. د محترم ویلی دی چې تر 3/14 پورې زموږ ریلوی هم چې دا وخت خو 3 ورځې لیټ وي در خپل صحیح وخت په صرف 1.5 ګنټې نه وخت را رسیږي.
دا خو زموږ اعلان نه، خو پام کوه چې یقین پرونه کې او ټکان دی اوریه. او پام کوه جس دیس ویس ابیس پام کوه.
خامخ زخمی میں بابا دل بناوے سیوان لیلی دیدن وکا جبید